پېښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاس څخه اورو.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملی کړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې منلې او لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخېله کې د عوامي نشتلګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحې رستو مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبرې د ورځو کې وشو چې دا به د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي. پر اختیار باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیار باندې د اقتصادي همکاریو او پر اختیار باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو دغه یو فضا لپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وشي.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینوا او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه پښتون قام او د هغوی کورنۍ ته ویل دي. د پاکستان حکومت وايي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کلندار عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمہواری ده او باید ټول ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال رادیو ته په رالیږلي پیغام بیان کې ویل دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلي چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړیو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ کې د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته سرته ورسوي. تیره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو او برمتو د سرونو د پرېکېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تیر ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیر ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 1/16 غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې شوې. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې په دغه غونډه کې برخه درلوده، رویټرز خبرې ایجنسی ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبي کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 18 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2014 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسوده سلا شوی وو، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنی قومندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشر قیوال نن مشال اړې تو ویلي چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ 15 تنه وسلوال وجلی او اته نور یې ټپیان کړی دي. د یادو عملیاتو په اړه وسلوال رسنیو ته سن دی ویلي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویلي دي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په اخیره کې د خبرو تر لپاره زمينه برابر نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبرلارانو ته ویل چې د روسیې تجویزونو په اړه خبر دی. دی وای اته نکاتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس دی. خو د روس سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وای چې په شام کې د څلور کلنې جګړې ختمولو لپاره د 16 منیټې د شولو نه زیاتو هیوادونو د کیدونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دی. د روسیې پلان چې ای پی او رایټرز خبري اجانسونو ترلاسه کړي پکې ویل شوی چې په شام کې د نوي اساسي قانون په مسوده ووټ واچول شي او ولسمشریزي ټاکنې وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په ختیز اوکراین کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د قومي سلامتیا او دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانیسک سیمو کې کاروایان د مینس تړون د ناکامه کولو او اوکراین فوج د راپارولو هڅې کوي چې قومي سلامتیا په خطر کې اچولې ده. دا تر دې مهال ده مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي پروند د خیبر پختونخوا د سواد د سفر پر مهال ویلي چې پاکستان سره بل لار نشته مګر دا چې د افغانستان د روغ جوړولو پروسې سره رښتینی همکاري وکړي.
دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې په افغانانو به یا چې تاسو ته امن راولم. د دوه خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی.
د افغانستان حکومت بیګا شپه د تراغ ورسته چې د هزاره قوم یو د پام وړ شمېر کسانو د ارګ مخته په زابل کې د وو هزاره وګړي د وژنې پر پیخه احتجاج وکړ. د غوی د استادو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پوځ تر ډېره خپل کار کړی خو یو لړ کارونه دي چې ولسی حکومت یې باید ترسره کړي.
ترجمونه دی یوی نوم بدل کی اغا واړه ته دغونه هم دی نه دی اغستی او دی نه چې سره فوج څه کوي نو بس دا کافی دی.
او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میش مسعود کډوال حکومت ګیله کوي چې دوی ستونزو حلولو ته پام نه دی کړی.
نور قبایل چې کیم امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی ته لکه د یوړتا چې مولګا چاوي هغه همشته نه درو کړی.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هله دا مشال رادیو سره وسی. اولنۍ موضوع ترازو د افغان حکومت د سولې ادالي شورا غړی حاجی دین محمد په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جنرال موسازی او لزین نور افغان ملګرو سره په ګډه پروند خیبر پختونخوا سواد ته د عوامي نشتل ګوند او مشرف افضل خان لالا د فاتحې لپاره دروخت کور ته ورغلیو. نوموړي په دغه محل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغه څه کول یې مجبوري ده. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادو حکومتونه باید له یو بل سره رښتینی همکاري وکړي. له سواد څخه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سواد مټه درشخي لکه د افضل خان لاله خاندان سره لاسنیو وکړه. وروسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لاله د افغان قوم سره مینه وه ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سواد ته راغلي دي.
موږ دا ګڼو چې افضل خان لاله یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه وه او د دې ملت سره مینه وه. دا چې کوم حکومت تل راځي کوم هم درځي دا د هغه باندې ډیر فکر نه و. خو په دې فکر و چې دا ملت او دا قوم او دا ولس چې څوک مشرکي هغه زموږ لپاره هم قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي لیکلي پیغامونه چې موږ د ده د هغه پیغام د ده په مړینه باندې د هغه خفګان او د هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پښتنه وکړه شو چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړي او د ډیورنډ کرخې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده. افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ روخاغلی وویل
د ده د مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې هغه بلاخره دا پښتانه په اقتصادي اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرخې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدی ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلي زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده، او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې تاسو ته امن راولم، د دوی خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی. په خولې باندې خو دا خبرې و دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغسې یو فضا دپاره پر اختیار ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نشنرګون یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرځونې وړاندې کولو په اړه وویل.
دواړو ملکونو کې دا کوم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتګ چې دا مخ په جوړول چې دا به لیک انشاءالله تعالی خوشبینه دی ته چې دې دا راتګ چې دا به د دواړو ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیره چې دا به ثابت شي.
وپت کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقعه وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لالا په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لالا کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو استازو سره تر خبرو وروسته د غو یو لړ غوښتنې ومنلې. تیر ورځ په کابل کې د هغو وو کسانو په ننګه چې سرونه په زابل ولایت کې غوښ شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرایه مشر تیر شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو استازو او د وژل شو کسانو د کورنۍ او لیو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ولسمشر او اجرایه مشر د اعتراض کوونکو استازو سره ژمنه وکړه چې دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجی محمد محقق بیا یو شمیر مظاهرتیان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسکونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمیر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تیره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یو استازي مصباح حسین فروغ د غزنی د یو شمیر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمیر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لری راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورسې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې.
فعالسازي ولسوالي خاک افغان،
د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي،
مشکلات مو درک کړي.
کابل کې تیره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او وی ویل لکه څنګه چې په کار وو دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له او تنو چې پکې شزي او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوس کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول، د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته وو د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلی بدل کړ. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تیرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده، څو بله یې رامنځته نه شي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجی محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې، خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. حاجی محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هیواد ناامنۍ باید هیرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څیر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د وو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوست په خپل یوه وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتي وو چې خپلې انتظامي چارې ښه کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمہواری ده او ټول ادارو ته په د عین په حدودو کې کار کول وی. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او د فیصلې ته د اولس حمایت حاصل ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابی سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوشونو سره سیاسي اتفاق د پوز لخوا اوچت کړی شوی اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وای چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیاده پاکستان اولس ته د اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلی دی چې حکومت خپل اولس ته جواب دی دی او حکومت ټول فیصلې قومي مفادات تر لاندې په شفافه طریقه کړی دی. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقدامات سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امور توجه ورکړی کیږي.
د ربی اکرم خان رپورٹ موردو. د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په پیل کې شلمادئی قومي اکشن پلان اعلان کړو، خو په دې ورستیو کې د پاکستان پوز مشر راحیل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښې نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې ښه کړي. دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي ول څومره برخه تر دې دمه ترلاسه شوې دي، پر دې موضوع منور شاه جوړ کړی دا رپورٹ. اورو
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتی ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولی دی. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه ویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمیر نیمګړتیاوې لیدل کیږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډیر کم کار شوی، یعنی اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټا د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډیر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډیره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې د لپاره به جمهوری حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوز په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپل برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج هغه باندې ډېر مخکې تللی او تقریبا د جدي داسې وګڼه چې زموږ ملک یې ختمه کړې ده. خو حکومت مفاهمت پسندی نه تداخلي نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دوی نه دي اخېستي او دوی نه صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
دا چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان اس ډول نور هم موثره کېدل شي. په دې پښتنه ریټایر جنرال تلت مسعود وای
دا پلان به هله موثر وي چې اول خو حکومت هر میاشت دې پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت دې پلان په حق له وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوزي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او په کې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجوده نیمګړتیاوي مخې ته راځي او په کار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کیږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهه پورز په پینډې کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې ورسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پانه جاری کړي چې وای پوز د وسلوالو پر ضد موثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم خه حکومتداري یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
ریدونکو سرازو یو بل رپورت تھا چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې پرونی وغونډه شوې ده. د صوبې د خزانه وزیر مظفر سید وای د صوبې حکومت له مرکزی حکومت د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ زر تر زر د طرح کولو پترس کې صوبې ته د غید حقوقو او بقایجات ورکولو غوښتنه کوي. پر دغه موضوعاتو د خبرو لپاره پرون د صوبې د خزانه په وزارت کې یو غونډه شوې. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزارت په ودانه کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانه د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د ان اف سی یا د قومي مالیاتي کمیشن د وم ایوارډ نور یو کال اوګدولو، د اتم ایوارډ د ایثارتیا، په ان اف سی ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمنده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپل برخه پوره نه ورکوي.
تا انفراستراکچر ستا غربت ستا پسماندگی هغه مد نظر اونې ساتي نو پروتین کې به خومنګ روان یو خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی ما ته چې کم نقصان رسیدلې دی یا په پی ایس ڈی پی کې ما خبره وکړه چې هغه مونږ ته د ټول بجټ لګونته پرسنټ مونږ ترای کی او بیا چې د کال په اختتام کې مونږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړی.
قومی مالیاتی کمیشن کې د خیبر پختونخوا نمائنده پروفیسر ابراهیم وای چې دوی پر اتلونکو اتم ان اف سی ایوارډ کې ثبوت د حقونو ورکولو غک پورته کړی دی خو د پنجاب لوجه اتم ان اف سی ایوارډ د ایثارتیا خکار دی.
تر څو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه نامینیټ کړي او صدر دغه نوټیفیکیشن نه کړي تر هغه به دا نامکمل وي او د دې به اجلاس نه کیږي. مونږه د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از برای خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دی فوری طور مکمل شي.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وای چې دوی له مرکزی حکومت ان اف سی ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایاجاتو د وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي.
د کل بقایاجات زمون د یو اندازي مطابق د 605 ارب روپې جوړي او کفرس کومه غا سالس ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کو چې غیر منجمد شد ده رقم چې دغه 39 ارب روپې جوړيږي. نو دا غی مطابق 2014-15 پورې زمون کل بقایاجات 402 ارب روپې جوړی.
ان اف سی ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارې جوړول شي. خو په 1915 تم کې د کمیشن ل قیامت تر اوسه یوازې و ان اف سی ایوارډونه طرح کړی شوی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
ل جنوبی وزیرستان به کور کل شوی خلک چې د محل د خیبر پختونخوا پړې اسماعیل خان او شاو خواسی مو کې د کډوالۍ ژوند کوي. د پاکستان حکومت غیله کوي چې مرستي ورسره نه دی کړی. دا خلک حکومت غواړي چې کورونه ته هله برتولېږي چې په سیمه کې د ژوند ټوله بنیادی اسانتیاوي ورته برابرې کړي وي. سیلاب مسعود رپورٹ لري.
دپجی عملیاتو پوجا پر ڈیرا شمیر خان کے مشتم اسود کا بالیون گلامندی چدویتا د نورو بے کورا کا بالیانو پچیر ملاتڑ عمرستے نرا سی جی پداغا بار ایک سے جنے کا بالیون ویائی
دے مون نوم دائی محبوب عالم ماسی دے تحصیل سروے کی سارا میں تعلق تائی چے دے غنور آئی ڈی پی سارا حکومت کی مارا ویا دو او دے ماسید کوم سارا کی مارا ویا دو ماسید کوم پٹول ایجنسی نا اول رو بے دخلا شوائی دائی لکا نور قبائل چیکیم امداد دے دے سارا شوائی دائی اگے پا نسبات دے ماسید دا لکا دے یورتا چے مول گا چاوے آخے ہمیشتا ندرو کڑی
اے مون نوم دے لاور دائی چے چا سارا چا شوی دی چمرا لڑائی تیرا دو کم قومی سارا کم علاقی سارا کم جنسی سارا کم روایت حکومت کڑی دی آدے ماسید سارا روایت نشتا اے ماسید سارا سارا سار جیو تائی دائی
زم ملک یوسف جانیا چے کم دے میر نقصان شوائی دائی دا چیرے چے کم آدو دے یک وکم ساران دائی شوائی دے میر میلے بوغین آر سای ختم شوی دی یو یو جور جو ماکشے میر رو غلی
مون نوم شن آواز ملک دائی میر وکمال چن راجی پا چا طریقہ میں راجی پا دام دا اولا جی چھو دے مو کور جور چھو دے مو لیار جور چھو دے مو وطان جور چھو دا غار شاٹی میں دا نلا جی گانا بے قیمات آمی دا نلا جی بے قیمات آزا تلائی نشو
دے دغو کبالیانو گلے مانے میں چھ پسولی وزیرستان کشے دے قدرتی آفتونو دے مخنوی ادارے ایجنسی رابطہ افسار سید عمر محسود تا مخش کرے اگوی پا دارنگ جواب وکم
وزیرستان دے میں جس کو میر زیر شوی دی میں کوشنا دے رہا ہوں دی خود اگر باوجود ہاں چھے سلا امدادی نا دی لکا داوی دواو خریتن وشا پدخ شدر خلق تا میر رسیم خلق کری دی
مسعود کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چا حکومتی چرواکی دے دے بیرتا لش دولو نا اول دے بیا اب دولو اغا ٹولا زنرا سرا پورا کی چا کومی دے سیمنا دے ریستلو پا وقت را سرا کڑی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونی پر منزنی چپوش پر سویه وشت پر لنډو څپو 2113 15,316 15,015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی شئ.
د خبر جن صاحب لرو پرتو سیمو کې د اوسیدونکو یې ترمنځ د دښمنۍ او پترس کې د مرګ ژوبلې پیښو زیاتېدو نه پس د جن صاحب پلیټیکل انتظامیې د یوې جرګې له لارې هغلته ډزبندي اعلان کړې او تیږه یې ایښې ده. خو ځایي خلک وایي چې له دغه رقم حکومتي پریکړو څخه اکثره وخت سرغړونې کېږي او دا چې حکومت باید د ډزبندۍ اعلان کړې پریکړه په کلکه عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکو د لوړګي په لرې پرتو کلیو کم شلمان او لوی شلمان کې په ځای کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښې ده. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې جرمانه اخیسته شي. په دې حکله د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وایي
مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شوي دي، نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی وي نو مونږ ټوله علاقه کې تیږه کېښودا چې یاره که فرض که چا قتل وکړو نو د هغې به 10,00,000 روپۍ جرمانه وي، که چا فرض که ژوبله وکړه نو هغې به 5,00,000 روپۍ جرمانه وي، او که چا اسې فایرنګ
روزگار
بلتن عطاولہ وای چې په داسې پریکړو بیا عمل نکېږي، نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
اکثر عمل په نکېږي، مخکیم په داسې پروژه کې یخې وا خو بیا په عمل ونه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقاعده دغو خلکو ته انصاف پکې ملو شي، فوراً یې ولا حل کوي، بیا به دا شی منځ ته نه راځي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوخه ورلا د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې زنډول شوې مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. د ګل لیاز نه بلند خبرونه واورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حاجی الدین محمد ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخېله کې د عوامي نشتګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز عبدالخان لالا د فاتحې وروستو مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی الدین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال اړیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمیر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمیر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 116 غړو غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوې ده. په نګار ولایت کې 15 وسلوال وژل شوي او وته نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو رسنو ته سندې ویلي. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې د اصلاحات رد کړي او ویل دي چې دابا په ویانا کې د رواني ونې په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابره نکړي. او د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په ختیز اوکران کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوه ده.
خبرونه ولندیز مول ګولیاز باورې د اوس سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس تخپل وینا کې جنرال راحیل شریف اویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاري توپ خاتمه لپاره زمنګ کاروایانو ته اولسي ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوز د هاسو سره هم آهنګ کړي. رسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه د خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمل توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ذمہواری جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوص ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړي توګه د قبایلی سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقوقو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. دانو رسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او رسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملی کولو په اړه چې کوم غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې و، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخه ته نه راوستي کم چې ایو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. او رسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ رسپانه لیکي چې ضرب اعظم عملیاتو کې فوز داوا کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوستې شوې. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ځلي انتظامیه ته فوري اقدامات او هدایت کړي دي. بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره آپریشن په نه کولو د ریلوی ذمہ دار اهلکارانو پر ضد د کاروایی هدایت کړی دی. ورسپاڼه لیکي چې په یو ورځ دوه مختلف نوټس د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ آپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه آپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې آپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروسته بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین رسپانې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خرابې کچې او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د ګارډین رسپانې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تیرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډیره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغې ستر دي 20 سلنه یې بې سواد دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه 15 کاله او یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 25% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي، چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د 6000 د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځانته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړي دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاکل شوی د چپڅو ورځو کې د سوریې یا شام لپاره په وینا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دغه غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکو برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي چې خپل راتلونکو برخلیک په خپل وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حسین امیر عبدالله یان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبدالله یان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
د سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
پدې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازي واستوي. تیره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار ویلی وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازي واستوي، خو دې سلاکار ویلی وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کړشي چې څرګند نه دي استل شوی دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 10مه په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداري ورکړی وو که چیرته همدا حالت دوام وکړي پر راتلونکو کې به خپل استازي داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودی عربستان د سوریې په شړو کې شکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي. خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیا او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا پر روانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو د کاتم لاتړ د ماموریت مشر وايي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون چهارشنبه په کابل کې خبريالانو ته وویل د طالبانو د جلاوالي او دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لار غوره کړي. د پورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او ذات یې کړ چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز هڅې یې پیل کړې دي. تفصیل لکابلا اسد الله لودین راکوي.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي. طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوی ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت تجمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت د افغان ځواکونو ته یو بم غورځون کې الوتکه ورکړي او په راتلونکو درې کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای مونږ به پراتون کې دسمبر میاشت کې افغان هوایی پاوستا یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم تعلوتکو کراش میر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به مونږ افغان پاوستا جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو ورته هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او مونږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمایي هڅې هم مناسبه وبللې. کیمپل ویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرسته محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستاني ډاونلوډ پانه پیو مقاله کې راغلي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري، لیکن وایي دا په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستیو کې د امریکا دوره وکړه، خو د لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت پر موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
دان ورځپاڼه د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی وای د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف کوي خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړی په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو 2 کلونو کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وای په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډیدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
منور شاه رپورټ مو ورېدو. د ډان رسپانې د لیکنې مهم ټکي اورول. اوس هم اورېدونکو د تاریخ پاڼه ونیس پروګرام تاسو ته اورو. د خبرونه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال جوړ کړی ده او تاسو د وخت په تکراری بڼه اورئ.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده. خو بیا لندا او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. په خبر پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګ استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړونو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وای
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دي چې څوک وي نو یار د دې د خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. نو ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو موږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی. خو دا د پوینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو
مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تله دی کولنل دین دا بلی ورته تله دی دا سنور دا غدی خود په دی باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او جاپانیانو سره په شریکه په 1918 کې درته لک کار شو او پاغي باندې یو کتاب هم پبلش شو دی خو اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویلې دی شعر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ داسې نه ده
ډاکټر محمد نسیم وایي چې دا کشمیر سمسنه مندل شوی آثار د لومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې دا پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمه د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د پوینا د دغه غار نه د اوسپنې تختی باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 سل کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم او کتنو هغه زړه حیران کړم ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدی د هندوانو خبرې کېدی د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق می پوکو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نظر یونیورسيټي و
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی
هیونګ سنگ د دغه نه د معلومیږي چې دا تل یو کشمیر سمسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته یو غار دی وغیره و دا ټوله کیسه کوي کله چې د کشمیر سمس نه دا سکیر او وته او داغي مهرون راوته او پاغي کې د یو داغي خدایانه نه چایته منګ به مدی وی وایي داغي ذکر شوی دی اقه ذکر هیونګ سنگ هم کړی دی چیز الته لار شو د لن ول خلق راځي نو د دغه نه پس موږ ته پته چي هیونګ سنگ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کله که کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې ورځي کې نه ملایوي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دا خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمه ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کال پورې آباد او په دا غزه د سفید هنز یا هپټلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې یو وی چیر دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ورته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویله او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده نو اټول اباجان یالته شته دی اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوی صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دی او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړمبیزل غنداره ته په اوم صدی کې راغلیو چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقیل توګه پټول غنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکی منتملو شوی دی د وسه پوری تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صدی کې مسلمانان راغلیو محمود غزنوی خو نه د په اوم صدی کې د مونږ د سیمه ته مسلمانان راغلیو یا د قبضه په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دا غي سکی موږ ته ملاویږي نو زموږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمه دا د ومه صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونه دوی ته د سکونه علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سيزونه هم ملو شوې دي
ورچې کله موږ کدی کونه موږ هر قسم سيز ملاویږي هغه سيزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سيزونه وي دغه د کاروبار سيزونه وي دغه آبادیاني وي نو سکونه علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي وي دي دا غي مجسمه د خپل خدا دا غي د خدایانو ملو شي وي دي دا غي دیوې ملو شي وي دي دا غي غشي ملو شي وي دي چې په غي باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او سیړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه دا سلویخ زره کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چی دی مختلف لري. مونږ ورته څنګهو کې وایو څنګهو غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو، سټون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو، مونږ یو ته پری ایسټی وایو، بل ته پروټو ایسټی وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری ایسټی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو، روزګار به کوو. او بیا هیسټری ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وا جبه به رسم لیکل وو، لستل وو، خطو او څنګه وو چې دی، نو هغه ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مت د زده کړو او د علم اونر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور زمونږ د سیمه هو در ډیر وخت نه بدقسمتي در چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو آی کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ یې داغي زده کړل به راتله. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصل و. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان یې اعظم په دې علاقه کې.
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدای نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسيټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا یې مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی، لکه میچنی ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کول، هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د مناسب هغه سره داغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وای چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیړنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیړنې کړې دي په دې کله وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي وازی نه و. خروشتي دا یو زور رسم الخط دی، دا د خیل لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط یو ته برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې مونږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه خیته لیکل کېږي د انګریزي په شان دي. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې دی کوهی، او دا درې رسم الختم په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایپر کړل، لکه دا غو مونږ لوستل نه شو، نو پاره اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پر اساس د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړ شي.
دا کشمیر سمس یا غار په حق لولي کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسې دلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلی دی. خو بیا ډاکټر نسیم وای چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړنې کړې دي، او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی وو، کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی. مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 متره ویم، نو دا پته ولګی چې اردا مونږ مناب کړی دا، نو مونږ دا غي اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وايي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله، آی کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزې کې. نو د دې وجنه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی، خو زمونږ ټیم رسیدلی دی، او د دې مونږ پورا ناب تول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابی خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغوی دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا د بود مت د وخت دی او داغه مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بود نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه داغه خدای شیوا چې د هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، داغه ویشنو خدای د هغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو، د مردان د سیمې کشمیر سمس په حقله دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګې پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د بحث پر رڼا کې درکړل. او کچر تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حقله معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.